السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاستویم پیل په لنډو خبرونو باندې وکړو د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي د یو مفتي دنده یوازې منع کول نه دی. ښاغلي حنفي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو سیمینار ته وویل مفتي باید د بندیزونو تر څنګ تګلارې هم وړاندې کړي. ښاغلي حنفي که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی خو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي ټول بندیزونه د دوی د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانونو په اساس دي. تر دې وړاندې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلی و په افغانستان کې وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات راشي. د طالبانو بل چارواکي شیر محمد عباس تانیگزی چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم دی پخوا ویلی و د مشرتابه هغه حکمونه واجب دي چې له اسلامي شریعت سره سم وي. ازادي رادیو ته غواږی است. افغانی سری میاشتې ټولنې د ترکیې له زلزله ځپلو سره د 4.5 میلیون افغانیو مرسته اعلان کړه. د طالبانو د حکومت اړوند باختر آژانس رپورټ ورکړی دی چې دغه اندازه پیسې نن دوشنبه د سری میاشتې مشر مولوی متی الحق خالص په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګینای ته وسپارلې. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې له ترکیې او سوریې دواړو سره د زلزله ځپلو د لاسنیوي په هدف 15 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړې وه. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شمېر له 3 زرو څخه اوښتی او د ملګرو ملتونو بشري چارو اټکل کړی چې مرګ ژوبله به 2 برابره وي. په دغو هیوادونو کې لا هم تر خاورو لاندې د بند پاتې شوو کسانو د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. د ترکیې په ځینو ښارونو له هغې ډلې په هاتای او همدارنګه په امان کې یو شمېر افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې او د افغانستان د سفارت د سرګندونو په اساس په ترکیه کې په همدغه دوه سیمو کې د افغانستان ګڼ اتباع هم زیانمن شوي او درانه مالی او ځاني تاوانونه ور اوښتي دي. او ورستای خبر دا چې په پاکستان کې په 9 ولسوالیو کې نن د ماشومانو د ګزارن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به د افغانستان پولې ته نږدې سیمو کې د افغان کډوالو کمپونو او په ملتان کې د پنجاب ځایي کوچیانو ته نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته کور په کور د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په لاهور کې د ګزارن یوه پیښه 4 ورځې مخکې ثبت شوې وه او پاکستاني چارواکو دغه پیښه په ننګرهار کې له دې ویروس سره تړلې بللې وه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبه معرفي ده. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب بیا هم د طالبانو د حکومت خپلمنځي شخړو په اړه باندې دی او تر هغې وروسته د پوځي چارو د یو شمېر کتونکو خبرې راخلو چې ویلي دي د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان د افغانستان د پخواني پوځ د هلیکوپترو غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حده ده. په دې اړه هم درته رپورټ لرو چې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د طالبانو له سخت دریځو ښکاري چې دوی د ښځو په وړاندې خپلې تګلارې نسموي. یو شمېر افغان نجونې بیا له نړیوالې ټولنې څه غواړي؟
نړیوال دی خپل بشري مرستې تر هغه وخت پورې وځنډوي تر څو چې د افغان نجونو پر مخ محدودیتونه نه وي لرې شوي.
د رادیو د نړیوال ورځې په مناسبت هم د تاسو ته یو خاص ویډیوي او رادیوي رپورټ لرو.
رادیو له پخوا راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر اوریدونکي لري، خو د رادیو یو شمېر مینوال وایي چې په تېر یو کال کې د رادیوي خپرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې دوی د خپلې خوښې وړ پروګرامونو او رادیوګانو له اورېدلو بې برخې شي.
په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې په کابل کې یو شمېر خلک وایي خپل ټول کور د اقتصادي ستونزو په خاطر په پورونو باندې چلوي.
قرض هم د یو چا نه واخلو بیرته نشي کولای چې د هغه قرض پیسې بیرته ورکړو. ورته
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
آزادی رادیو ته غوګیست. د پوزي چارو یو شمیر کتونکو وای د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان نه د افغانستان د پخوانی پوز د هلیکاپټر غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حد ده. عبدالرشید دوستم په لندن کې د مقاومت جبهه د یو شمیر وژل شو سرتیرو یادغونډې ته ویلي ازبکستان او تاجکستان د پخوانی پوز لزګونه هلیکاپټر دوی ته وسپاري چې د طالبانو ضد جګړه کې ترې کار واخلي. د طالبانو د حکومت ویان بیا د مقاومت جبهه غړي د دوی پټکو آزمویل شوی څیري بولی او وایي د نظام له تخریبونکو سره جدي چلند کوي. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شی به نور جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
ډیره مننه. په لندن کې د مقاومت جبهې د یو شمیر غړو څرګندونې موږ د پوځي چارو له کتونکو سره شریک کړي. باید وایم چې د مقاومت جبهې یو غړي او د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د لندن په دغه غونډه کې ویلي چې تاجکستان او ازبکستان د هغه لزګونی هلیکاپټر دوی ته ورکړي چې د پخواني نظام له سقوط وروسته هلته کینول شوي دي. د جنرال عبدالرشید دوستم دغه خبرو د پوځي چارو یو شمیر کتونکو خبرګونونه پارولې دي. د دې ډلې د دفاع د وزارت پخوانی ویاند او پخوانی پوځي جنرال محمد رادمنش وایي چې د ښاغلي دوستم دغه خبر یوازې د وړاندیز تر حد دی او د دې په خبره په تاجکستان او ازبکستان کې د افغانستان د پخوانی پوز د کینول شو هلیکاپټر مالکیت د امریکا په لاس کې دی. کله چې د ښاغلي رادمنش د خبرو یو برخه وو
دا چې مارشال دوستم دغه پوښتنې مطرح کړي دا فقط یو پیشنهاد دی چې امریکا تاجکستان او ازبکستان ته مربوط دی چې مقاومت سره مرسته کوي یا څنګه. فکر کوم دغه ته به زمان جواب ووایي.
د ښاغلي رادمنش سربیره موږ د پوځي چارو د بل کتونکي اسدالله ندیم څرګندونې هم راواخیستې. ښاغلي ندیم وایي چې کچیرته امریکا دغه هلیکاپټر چې په تاجکستان او ازبکستان کې دی د طالبانو مخالفانو تسپاري یا د مقاومت جبهې تسپاري دا په دې معنی وي چې امریکا یو ځل بیا په مستقیم ډول ځان له طالبانو سره په جګړه کې ښکېلوي.
دغه ګاونډي هیوادونه یا د منځنی اسیا هیوادونه دي موږ ته پام وکړي زموږ هلیکاپټر دې بیرته راکړي چې وکولای شو له هغه ځایه پروازونه وکړو او فاریاب یا بدخشان ته ورسیږو. هلته ازبکستان او تاجکستان کې لږ تر لږه 40 هلیکاپټر شته. دوی دغه موږ ته وسپاري.
ازادي رادیو تغوغي است. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب لاره هم واوري او ګوري. ل اسد الله الدین سره مو اړیکه پرې شو خو تر کومه ځای پورې چا خبري وکړي و موریدل چې د پوزي چارو یو شمیرکتونکي وایي د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان نه د افغانستان د پخوانی پوز د هلیکاپټر غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حد ده. دوستم په لندن کې د مخاومت جبهې د یو شمیر وژل شو سرتیرو یادغونډې ته ویلي او ازبکستان او تاجکستان د پخوانی پوز لزګونه هلیکاپټر دوی ته وسپاري چې د طالبانو ضد جګړه کې ترې کار واخلي. لنډه دمه واخلو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلیرش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د فیسبوک او یوټیوب د پانی لیدونکو بیا مو هم خره غلاس تویم. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یو مفتي دند یوازې منه کول نه دي. ښاغلی حنفي د یکشنبه پورس په کابل کې یو سیمینار ته ویلي مفتي باید د بندیزونو تر څنګ تګلارې هم وړاندې کړي. حنفي که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی خو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي ټول بندیزونه د دوی د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانونو په اساس دي. تر دې وړاندې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خوست کې یوې غونډې ته ویلي و چې په افغانستان کې وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات راشي. حقانی د واک د انحصار په مسله باندې انتقاد کړی و او ویلي و چې اوس ټول د خپل ارادي په خوخه باندې مختزي او د خلکو خبري نه اوریدل کیږي. د طالبانو بل چارواکي شیر محمد عباس تانیگزی چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم دی پخوا ویلي د مشرتابه هغه حکومتونه واجب دي چې له اسلامي شریعت سره سم وي. د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې لخوا پر ښځو باندې د بندیزونو په خاطر همدارنګ د ښځو د تعلیم د ممانعت په خاطر له فشارونو سره مخ دی. همدغه فشارونه د دې لامل شوي چې د طالبانو چارواکي وخت په وخت په خپل مشرتابه باندې ځینې نیوکې وکړي. د امریکا بروکینګز تیرندوی مؤسسې په یو راپور کې څه وخت مخکې ویلي وو چې د طالبانو ځینې چارواکي او مشران د ملا هبت الله اخندزاده له سخت دریځو او د واک له انحصاره په تنګ راغلي دي. په دغه راپور کې په تیره بیا د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب خبرو ته اشاره شوې وه چې څو واره د دوی څرګندونې او نظریات د ملا هبت الله اخندزاده او د هغه د کندهار میشتو نږدې کسانو لخوا رد شوی دی او د دوی خبرې نه منل کیږي. اوس به راشو یوې بلې موضوع ته. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو له کړنو داسې نه ښکاري چې دوی پر افغان نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. دغه سازمان پرون ناوخته په دې اړه باندې یوه اعلامیه ورکړې ده او ویلي دي چې په ټولنه کې د ښځو په وړاندې زپون کې څرګندونې کوي طالبان او هغوی د نارینه او تابع یا دویم جنس په توګه باندې غواړي چې معرفي کړي. په دې اړه امید ظهیر مل یو رپورت لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د روان کډکیچ مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی، ځکه دوی په خپل سخت دریځو کړنلارو د لوی ناورین د راتلو لپاره زمینه برابره کړې ده. دې سازمان پرون ناوخته په خپل راپور کې لیکلي هیڅ نخ کاری چې طالبان په افغان جنو خوځو لګیدلې بندیزونه لري کړي، ځکه د دې سازمان په باور طالبان خپل پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان په ښکاره د خصوصو پاړه داسې څرګندونه کوي چې دوی دویم جنس یا هم د نارینه او تابع معرفي کوي، په داسې حال کې چې د افغان جنو خصوصو د حقوقو خوندیتوب په ځانګړي ډول د زده کړو او کار پاړه د اسلامي همکارۍ سازمان او د نړۍ د اکثریت مسلمانو هیوادونو د مشرانو غوښتنې رد کړې دي. طالب ویاندویانو د دې راپور پاړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو لګول شوی یو بندیزونو په افغانستان کې بشري ناورین ته هم لار پرانستې او لامل یې ډیر خیریه او بشرپاله مؤسسو په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي دي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغانستان لوی برخه نفوس له سباندې یو کال راهیسې د خوړو له نه خوندیتوب او خارځواکۍ سره مخ دی او 40 میلیون خلک همدا اوس خواړه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په دوی د طالبانو لخوا د لګول شوی یو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بیړنیو او عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. د کندهار یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کول په دې معنی نه دي چې د اسلامي شریعت خلاف فعالیتونه دي اجرا کړل سي، بلکې دا د اوسني عصر ضرورت دی. نړیوال د خپل بشري مرستې تر هغه وخت پورې وزن دی تر څو چې د افغان نجونو پر مخ دا محدودیتونه نه وي لري شوي.
یو بل قبل میشته هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي تر هغه چې فشارونه زیات نشي طالبان به افغان جنو خصوصو سره تعامل ونه کړي.
د صورت کې هم
ټوله هیله درلوده چې طالبان بدل شوي او افغان جنو او خصوصو سره به ښه چلند کوي، خو دوی نه دي بدل شوي. شل کال وړاندې چې پونجونو او خصوصو کوم ظلم کاوه اوس یې هم کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم له نړیوال ټولنې د افغانستان له ګوندیانو او د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې پر طالبان فشار راولي، څو دوی لومړی په بشری ادارو کې د ښوونکو، روغتیایي او ملکی کارکونکو په توګه د ښځو کاربندیز ختم کړي، پسې په ثانوي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو د تعلیم له مخنیوي لاس واخلي او په پای کې خپل ټول هغه بندیزونه چې د ښځو حقونه محدودوي لري کړي. د بشري حقوقو څار سازمان وایي د افغانستان د بشري حقوقو خوندیتوب نه یوازې اخلاقي اړتیا او قانوني مکلفیت دی، بلکې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، ځکه د دې ادارې له قوله دا هیواد تر هغه له سورو بحرانونو نه شي خلاصې دی چې ټول وګړي آزاد نه وي.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د فبروري 14 چې نن ده د راډیو نړیواله ورځ سره سمون لري. سکهال دا ورځ په ټوله نړۍ کې داسې حال کې لمنځل کیږي چې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. په افغانستان کې د راډیوګانو یو شمېر اوریدونکي وایي د طالبانو لخوا د لګول شو بندیزونو له امله د خپلې خوښي خبرونو له اوریدو بې برخې شوي دي. سنا کاکړ په دې اړه باندې یو رپورت جوړ کړی چې په ګډه سره اورو او ګورو.
رادیو له پخواره هي سي د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې ډیر اوریدونکو لري. خود رادیو یو شمیر مینوال وای چې په تیر یو کال کې د رادیو خبرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوی چې دوی د خپل خوخي ور پروګرامونو او رادیوګانو لاوریدلو به برخي شي. حمید الله چې په هلمند کې اوسي کې 44 کلونو راهیسه ازادي رادیو اوري او له دې لارې مهم خبرونه او معلومات ترلاسه کوي.
نو تقریبا زما د دې ازادي رادیو د 44 کال کې چې زدا تعقیبوم په دې غټو رادیو غانې کې نو اوس به په دا مختلف ویب سایټو باندې ز د ازادي رادیو ګورم او پوسټونه شیروم غم داسې کم فیسبوک ټویټر دی او ویب سایټ دی او ګوګل دی په دې کې ګورم تعقیبوم دا ستاسو رادیو
د فبروري 13 په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د رادیو نړیواله ورځ ونومول شوه. رادیو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د شعر او باوري معلوماتو د لیږدولو د تر ټولو ساده وسیلې په توګه د خلکو پام ځان ته اړولی دی. خو سږ کال په افغانستان کې د رادیو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د دغه هیواد د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی په وینا د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. یوه میاشت مخکې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په دغه هیواد کې د رسنیو د فعالیتونو د درېدو او کمیدو د خبر په خپرولو سره ویلي وه چې اوس مهال په افغانستان کې 102 غږیزې رسنۍ فعالیت کوي. د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو او سانسور لګولو په لټ کې 2.5 میاشتې وړاندې د ازادي او امریکا غږ راډیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې او په دې وروستیو کې د ازادي راډیو پښتو او دری ویب پاڼې هم بندې کړې دي. خو طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي وو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان ازادۍ ته ژمن دي او د ځینو رسنیو د بندېدو لامل یې د رسنیو اقتصادي ستونزې بللې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي شورا وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته 45% راډیوګانې د مالي ستونزو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله تړل شوي دي. د دې شورا مشر حفیظ الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
نړیواله ته خصوصا ملل متحد ته زموږ وړاندیز دا دی چې بیرته لکه 40 کاله مخکې چې سرمایه ګذاري وکړو په رسنیو باندې او د بیان ازادي د خطره بیرته باید سرمایه ګذاري سي. دوم ستونزه موش لاسرسی دی چې د ولایت په سطح او اته مرکز په سطح تلاشم جریان لري چې کمیسون د لاسرسی فعال سي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز یا AFJC په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د سختولو له امله په 2022 کال کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په بشپړه توګه د منځه تلو په حال کې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز تړنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوه رهیسې له شپږ سوه فعالو رسنیو څخه تر نیمایي زیاتې غږیزې تصویري چاپي او آنلاین رسنۍ تړل شوي. سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له هېواده وتلي او ښځینه خبریالانې څنډې ته شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله ګوره او اوري. اوس به ورشو کابل ته. هلته د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې اقتصادي ستونزو له کابله خپل ټوله سودا په پور کوي او بیا یې نشي پرې کولی. دوکانداران هم شکایت کوي چې د دوی کاروبار هم په همدې خاطر باندې خراب شوی دی. بیا هم سنا کاکړ ته غوږ دو.
د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي تر څنګ د بیوزلۍ او بیکاري زیاتوالي خلک اړ کړي چې پور وکړي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. 20 کلن جلال د پلازمېنې کابل اوسیدونکی دی چې په پروانه سي سیمه کې اوسېږي. جلال وایي اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او په دې فکر دی چې څنګه خپل پورونه پرې کړي.
ستونزې ډېرې شوې دي، ورځ په ورځ ډېریږي او نه پوهیږو چې څنګه وکړو. د مشکلات سره څه رقم حل کړو؟ یو د اقتصادي بخش دی چې د اقتصادي ورځ په ورځ ډیره خرابیږي. مونږ د اورو وریجو وسایل پیسې نه لرو، هغه هم چې د خوراکو. نو کله چې هغه د قرض هم د یو چانه واخلو بیرته نشي کولی چې د هغه قرض پیسې بیرته ورکړو. ورته
یو شمیر هټیوال هم وایي دا چې خلک پورونه ډیر کوي او په وخت یې نه ورکوي د دوی کاري له ستونزو سره مخ کړی.
او زما کاروبار هم ډیر خراب شوی دی، ځکه چې ټول سودا چې ورس کوم 50% په قرض دی، 50% په نخته دی.
عمران د کابل په سلیم کاروان سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړي ازادي رادیو ته وویل په میاشت کې کاپور وړي ورته پور راوړي.
نن کاروبار په د حکومت کې لږ ضعیف شوی دی، ځکه چې بازارونه ډېر خراب شوی دی. دلته چې هر څوک زما سودا واخلي، دوکاندارانو خلکو هر څوک چې وی راځي ټولو په قرض واخلي، او خلکو چې په قرض سودا واخلي و ورته وایو چې ما پیسې ورکوي پنځشنبه ورځ کا آخر میاشت کې ورکوم، او هفته چې پوره شي چې میاشت پوره شي ورته وایو وروره پیسې ورکوي. اسلاف نه دی کله کاروبار نشته، پیسې نشته، همداسې خبره کوي او نور سودا هم واخلي.
حتیب الله بیا د کابل په شهر نو سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په 150 کسان ورنه په پور سودا اخلي.
قبل از سقوط حکومت بازار ما بهتر
د پخوانی حکومت له سقوط څخه مخکې بازار خو او زموږ خرڅلاو هم ډیرو کور بیخینه وو. اوس او یا سلنه کار مو په پور ده، د خرڅلاو کچه ډیره ټیټه ده. زموږ خرڅلاو له 50 سلنه څخه راټیټ شوی ده،
50% هم کمتر شده فروشات ما.
په کابل کې خلک او هټیوال په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو اندېښمن دي چې تر مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او بشري مرستو ته د اړتیا په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د تېرې چهارشنبې په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یو راپور کې وویل چې د تېر کال په پرتله مرستو ته د اړمنو افغانانو شمېر 14% ډېر شوی دی. دغه سازمان ویلي وو چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمېر 24.3 میلیونه وو، خو سږ کال دغه شمېر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
دغه برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. اول باور شو بختیار ساحل ته چې سپورتي مسایل تعقیب کړي. ساحل سپ سټډی مشه پروگرام ته بخیر راغلې. راتوې چې نن د سپورت په نړۍ کې څه مهم پېښ شوې دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 19 کلنو کم عمر ملي لوبغاړو لپاره دویم پړاو تمریناتي کمپ پیل کړی چې 6 ورځې به دوام وکړي. کرکټ بورډ وایي په دغه تمریناتي کمپ کې 1.5 لوبغاړي ګډون لري چې له دې وړاندې له لومړي پړاو تمریناتي کمپ څخه یاد پړاو ته غوره شوي دي. د بورډ په وینا چې دغه 1.5 لوبغاړي به په لومړۍ اونۍ کې د توپ وهنې، توپ اچونې، ډګر ساتنې او فزیکي تکړه تمرینات ترسره کړي، او له هغې وروسته به د دوی ترمنځ شپږ ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي ایون مورګن چې د تیر کال په وروستیو کې له نړیوال کرکټ استعفا کړې وه، نن یې وویل چې له هر ډول کرکټ سره خدای پاماني ده، او تر دې بعد به د لوبغاړي په توګه په لوبغاړو کې راڅرګند نه شي. مورګن چې په 2019 زیږدیز کال کې د انګلستان لپاره د ورځنیو سیالیو لومړنی نړیوال جام هم ګټلی و، 14 کال د کرکټ په لوبغاړو کې تیر کړل. 14 کلن مورګن په 309 نړیوال ټیسټ یو ورځنۍ او شلوریز سیالیو کې ولوبید چې ټول ټال یې 10,895 منډې وکړې. هغه په لومړي ځل د ایرلند هیواد لپاره کرکټ پیل کړ چې ډیر وخت د یاد هیواد لوبډل مشر هم پاتې شوی دی. د سوداګریز لیګونو په دوام کې نن د پاکستان غوره لیګ یا PSL اتم پړاو شلوریز سیالۍ پیلېږي. لومړی لوبه به د ملتان سلطان او لاهور قلندر ترمنځ د کابل پر وخت ماښام 2 بجې د ملتان په لوبغالي کې پیل شي. د دې سیالیو لوبډلې پېښور زلمی، کوټه ګلیډیټرز، کراچی کینګز، لاهور قلندر، اسلام آباد یونایټیډ او ملتان سلطان دي چې پر نوموتو کرکټ لوبغاړو سربیره پکې افغان لوبغاړي هم لوبیږي چې راشد خان، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی، اظهار الحق نوید، مجیب الرحمن، نوین الحق او قیس احمد به د بلابیرو لوبډلو لپاره لوبې ترسره کړي. اخو بیا پاکستاني رسنیو راپور ورکړی دی چې تمه ده په شارجه سټیډیم یا لوبغالي کې به د افغان او پاکستاني نندارچیانو ځایونه سره جلا کړي. دوی دغه لامل دا ښودلی چې په تیر سپتمبر میاشت کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستاني نندارچیانو ترمنځ په سټیډیم کې سخت اخو ډب رامنځته شوی و.
بله مننه کوم بختیار سایل چې خبرې مو را سره وکړلې. کور مودان اوریدونکو اولیدونکو بختیار ساحل و چې د سپورت ورستی مسائل له موږ سره شریک کړل.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي رادیو ته غوګیاست. اوس به مو د چکر یو ځای ته بوزو، ورزو د سوات معلم جبه ته. د سوات په معلم جبه کې تر واوري ورېدو وروسته یو شمیر سیلانیان دغې سیمې ته ورغلي دي. سیلانیان وایي له موسمه خوند اخلي. په معلم جبه کې د ازادي رادیو مشال څنګه خبریال له سیلانیانو سره خبرې کړې دي او په اړه باندې دغه ویډیویي ریپورت جوړ کړی چې تاسو یې په ګډه لیدو او اورېدو ته رابولم.
د اسواد په ملم جبک کې واورو ورې دورسته سیلانیان د خوشحالي اظهار کوي. سیلانیان وایي چې په واورو کې د ملم جبې خوند نور هم زیات شي. د پنجاب صوبې میډیکل کالج نه راغلي سیلانی وایي چې اورمي زل د سیمې ته راغلي.
ډېر ښکلی ځای دی او ډېر خوند کوي. موږ زلزلو او د ملک د حالاتو له وجې بیرېدلی وو، خو چې دلته راغلو نو ښه امنیت دی او د سیکیورټي انتظام دی. باید هر څوک دلته راشي.
ملم جبه کې چې موسم بدل شو او واورې ورېدل شروع شول، نو ورغلي سیلانیان واورو ورېدو ته نور هم خوشحاله شول. د پیښور سره تعلق لرونکي نوي واده شوي جوړه وایي چې د واورو ورېدلو سره د سیل خوند نور هم زیات شو.
زمونږ حارث علي شیر دی، موږ پیښور راغلي یو او زمونږ د هنیمون ټور دی او ډېر مزیدار ټور دی. دا سنوفال هم ډېر مزیدار کیږي. دلته کسان دي ډېر کمپرومایزنګ کسان دي. دلته موږ چیلیفټ هم واغېست او ټیوب رایډنګ هم ډېر خوند کوي.
د سوات ملم جبه کې هر کال د جنوري نه تر مارچ پورې واوري کیږي چې لیدو ته په دکلو سیلانیان ورځي. ملم جبه کې واورو لوبي هم هر کال کیږي. تیر کال د کمی واورې له وجې د سیلانیانو تک لک کم شوی وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت او په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
مننه کوم چې دا خبری مجله مو تر دې د مولی دله او واوري دله. اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه ونی کې هلی زده کندهار تاسو ته دا میسج پرېږدم. دلته په کندهار کې لکه مخ کې چې څنګه د مسواړوند مشکلات و اوس هم موجود دي. ستاسو مثال په تاور سره مخ کې 50% کې بیا 50% یاد والی جیب تتل، یاد کومندان امنیه جیب تتل، یاد بل کومندان بل کومندان اوس ما هغه رقم کې څه شروع دي. او بل د مثال په تاور سره لکه د رئیس الوزرا وراره مقصد مجسره و بس د خپل شخصي کار په لګښت کې رب کې یا مقصد باغ دی یا مزکه دی یا بل دی یا بل دی. غریب او کمزور او بیا وسه سړی پات دی، هغه د هیڅ چا په یاد کیږي هم نه. او بل د سیب سیراوخه د حکومت پر برابر باندې چې یا وایستونه لري یا پیسې ونه لري یا شناخونه لري، نسی کولای چې خپل داوا مختبی سي. عدالت ډیر کم دی. نسی کولای چې یو کمزور سړی، غریب سړی خپل داوا خپل حق طلب کی یا تر قاضی پوری ځان ورسی یا د حکومت تر لوړ پوړو چارواک پوری ځان ورسوي. په میاشتو میاشتو به د ازغلی ستړی به نتیجه به هم نکوار. دا خو بل مشاهده زدایم وینم زدلیته یم زه حاضر یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورتونه دی راته لکی د پاسپورتونه دی نو که راته اسانه کی به هیڅ سختي د پردی باندې نو د پاسپورتونه مشتنه جوړیږي. ورور موږ خوران غریبان خلګي د کار خلګي موږ یو هیواد ته ځنو هغه موږ ته پاسپورت نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه می دا هیله ده چې دوی د زما واسطه اسلامي امارت ته پوري ورسی.
ما د افغانستان اسلامي امارات مشرتابه څخه غوښتنه ده چې تاسو کوم کسان پر چک پوینټ باندې دروي هغه باید چک پوینټ په اصول او با خبره خلک وي او باید په خپل وظیفه پوه وي چې زما وظیفه څه ده. پرون غرمه د کندهار په عینومېنه کې یو کس تلاشي پر مهال موټرسایکل ځغلولی او امنیتي ځواکونو ډزې پرې کړې. هغه یو بې ګناه 15 کلن ماشوم پشکې ولګېدی او سا یې ورکړه شهید شو. نو زما د امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو هغه خپل کم کسان چې پر چک پینټو باندې دروي باید پوه کسان وي. مننه له ازادي راډیو څخه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.